وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس راپور لمخه نوموړي دا څرګندونه پرون د تلې په 19 نیټه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د شپږویمې کلیزې په مناسبت وکړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دې هیواد د اټومي وسلو او د تسلیحاتي پروګرام له کبله د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
مخکخي خزي
ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ لمړی میلمنه په کابل کې د یو خصوصي شونځي شونکې لیلا دولتزی ده او د دې ترڅنګ به نورې میلمنې هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د ډیسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 نیټه چې نن ده د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو سوداګرانو شوونکو کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221 2415 01 او 00420221 2401. یو ځل بیا وایم 00420221 2401 او 00420221 2401. له خپل شذینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي او لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم د لیلا دولتزی سه پر لور باندې چې لمر سره د ټلیفون پر کرشه باندې همدا اورس وصل ده. دولتزی سه مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
السلام علیکم تاسو ټول چې زموږ آواز او ریغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو د ماشومان نړیواله ورځ تاسو افغان ماشومان ته مبارکي وایم او هیله لرم چې دا ورځ دې په ژوند کې بیا ځلې هم ډیر زیات تکرار شي.
مننه دولت زی صاحب لکه تاسو چې ویل چې او موږ نن ورځ د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځو او نړیوال دې ته پام کوي چې د نجونو حقونه څنګه خوندي کړای سي او همدارز هغه ننګونو ته د حل لارې ولټول سي چې کوچنیو نجونو ورسره مخامخ دي. تاسو د یوې شوونکې په توګه څه فکر کوي چې کوچنیو نجونو په لومړي سر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي؟
نن خو د ماشومان اړیوال ورځ په داسې حال کې راځي چې همدا اوس هم زموږ سلګونه زره ماشومان لکه انجونې له زده کړو بې برخې دي. د هغو سلګونه زره ماشومان چې دي شمیر بیا هم انسان ته خوښي او هیلهمندي ورکوي چې ښوونځي ته ځي، خو له بده مرغه چې لا هم زموږ د ماشوم لپاره د کور، ښوونځي او د لوبو د میدان ماحول هغسې نه دی برابر شوی لکه څنګه چې لازمه ده. نو په دې باندې به موږ دا خبرې وکړو چې د ماشوم روزنې او پالنې لپاره دولت او ولس په کار ده چې ځانګړې تګلارې دوی لپاره تیاری کړي او ویل دي چې د یو مشخص سیستم له مخې باید افغان ماشوم په هر ماحول کې تر څار لاندې ونیول شي.
بله دولت زی صاحب، تاسو که پر دې باندې خبرې وکړئ چې اوس مهال تر اووم صنف وړاندې نجونې نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې فکر کوم اوریدونکو چې زموږ د میلمنې تلیفون له موږ سره قاته سموش بیا هم کوشش کوي چې دوی به د تلیفون لاري بیا هم وصل کړو. زما همکار میرحمت صافی صاحب چې د دې خبرونی تخنیکی چاره پر مخ وړي، هڅه کوي چې زموږ ملمنه بیرته هم راواخلي او لمر سره دوی وصل کړي. لکه تاسو ته چې ما وویل چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 چې نن ده د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د اعلانولو هدف دا دی چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې کوچنۍ نجونې ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لمخې نجونی د خوندیتوب زده کړو او همداراز روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق لري. او د ملګرو ملتونو د پوینا نجونی په دې ډول باندې پیاوړي کېدای سي چې دوی باید زده کړو ته لاسرسي ولري، دوی باید خوندي ژوند ولري او همداراز د روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ولري چې کله دوی ناروغ کیږي حق ولري چې پر وخت او وړیا او ش روغتیایي خدمات تر لاسه کړای شي. همداراز ملګرو ملتونو ویل چې د همدان جونې چې پراتلونکي کې غټان سي او شذ سي دوی د پیاوړو شذ په توګه د یوې پراخي کاري قوی برخه کیږي. دوی مند دي، دوی سودا ګرانی کېدای سي، دوی شوون کې دي، دوی د کورنۍ مشران دي او همدارا سیاسي مشران دي او د دغو ټولو کارونو په برخه کې شته کولای سي چې په نړۍ کې یو مثبت تغییر رامنځته کړي. خو د دې د پاره چې شذي پیاوړې سي، نجونې د دوی تهداب او اساس پیاوړې کړي شو دای سي چې دوی پر اطلونکو کې پیاوړې او داسې شذي سي چې د خپل ټولنې لپاره کار وکړای سي او همدارز پر خپل پښو ودرېدلای سي، د خپل کورنۍ سره مرسته وکړای سي یا هم خپل ژوند په ډېره بریالیتوب سره وکړای سي. په دې برخه کې به موږ له خپل ملمنو سره خبرې کوو چې څنګه دغه ټول کارونه تر سره کېدلای سي. زموږ لومړی ملمنه چې دولت زی صاحب په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې ده، لیلا دولت زی صاحب، همدا اوس بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دولت زی صاحب، برنامې ته بیرته ښه راغلاست.
خیر سیمانه نه، خوشاله اوسې کور ودانو بخی اړې کپرې شمخ کړې.
بلې هله کوم، ډیره مننه چې تاسو بیا هم وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې د ګډون ته دوام ورکوي. دولت صاحب، په دې برخه کې کوم څه وایست چې انجونی اوس مهال په افغانستان کې په یعنی اکثریت ولایتونو کې چې کدای څه وای چې په ټولو کې خو ټول یعنی د کندوز او دوه نور ولایتونو علاوه په ټول افغانستان کې انجونی د شپږم ټولګي څخه لوړ نس کولای چې شونځي ته لاړ شي، دغه څومره لوی ستونزه ده د انجونو په ژوند کې؟
یو خو ځکه چې له بد مرغه چې موږ د په نشیانو په لیکلو کې هم ماشومان او کم عمره انجونې هم لرو کنه، چې په کم عمر کې ودونه او د انجونو ورکړه ناوړه دودونه بدبختي زموږ د ماشومان لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي. چې په ښوونځیو کې بیا هم د ماشومان لپاره هم په تدریس کې ستونزې شته، هم په ځینو ولایتونو کې او هم په نصاب کې او هم د تدریس په میتود کې. نو زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت باید د دې درې واړو برخو ته جدي پام وکړي. زموږ ماشوم جګړې کوڼۍ تریخ چلن ځپلې دي، نو باید لمور او پلار او یونیورسيټي حکومت پورې ځانګړي پام ورته وشي. او بل د ځینو ولایتونو کې چې انجینر په کم عمر کې ودوي او یا هم تر نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، دا د دوی د پلار او د مور تناسب معلوماتي هم وي، ځکه خپل اولادونو ته دومره خپل انجینر ته پام نه کوي.
بله، که تاسو په دې برخه کې موږ ته وایست چې په ښوونځیو کې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په ښوونځیو کې نجونو ته دغه ستونزې دي چې هلته د نظافت په ځینو ځایو کې په لیرې پرتو سیمو کې د نظافت د ساتلو ځایونه نشته، نو نجونې له دې خاطره هم چې دوی غټانې سي نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
نو د جلې د تعلیم په ارزښت کنه،
دا چې په پښتانه ټولنه کې د جلی تعلیم ته ارزښت نه ورکول کیږي یا په کم سترګ ورته کتل کیږي، نو د هلک په پرتله نجلۍ ډېر ارزښت لري. دا چې د کورنۍ غړي خپله لورې خور یا کومه بله اړیکه چې نجلۍ ورته لري د ښوونځي منع کوي، چې په دغه اعتبار کې اکثره سړیان ډېر رول لري. خبرې منل کیږي ځکه جلۍ ته چې وایي چې مزه یا نزې کوو یا لاره شازي، داسې ډېرې پېښېږي چې جلۍ د خپل تعلیم تر شپږم یا هم ټولګي ته ورسوي، نو په کور یې کېنوي چې عمر د زیات شو خلک درپسې خبرې کوي. او بل دا چې ځینې مشکلات زموږ په وطن کې او په ځینو ولایتو کې هم دي، نو اکثرا په تاسو به پخپله هم وګورئ. همدا وجه ده چې یو معصومه نجلۍ د خپل استعداد له ویرې نه شي ښکاره کولی او تل د خپل حق د غوښتلو وېرېږي. کله چې یوه نجلۍ واده وکړي نو حتمي ده چې ماشومان به ولري، نو که هغه بې سواده وي نو ماشومان یې هم بې سواده لویږي. نو پوهه ځوانان او پیغلې به د ټولنې ته پیدا خپله به ورسره کړېږي. نو دلته د اولاد روزنه د پلار په پرتله د مور ډیره ده. پلار تل په باندنیو کارونو کې مصروف وي، اولادونه د مور په څنګ کې پاتې کیږي. نو کله چې یو تعلیم یافته نجلۍ مور شي نو هم به د ټولنې راتلونکی روښانه وي او هم به د کورنۍ فکر لوړوي، ځکه هر یو ځوان او پیغله تعلیم ته اړتیا لري. خو نجلۍ باید چې تعلیم لرونکې وي. نو تاسې هم چې بل دا چې که وغواړو په خپلې کورنۍ کې مشوره هم کولای شو.
ش صافی صاحب، زه په پښتنه په دې طریقه باندې درڅخه وکم، زموږ اوس خو تاسو د کورنۍ د مسؤلیت په اړه یو څو خبرې وکړي. کدا سی وای چې په اوس مهال خو په افغانستان کې که کورنۍ وغواړي هم ملیونونو نجونی نسی کولای چې شونځي ته ولاړ شي، بل په دې خاطر چې یو داسې قوه راغلې ده په افغانستان کې وخت تر لاسه کړی دی چې هغوی نجونی نه پرېږدي. یعنی طالبانو په اعلان کړی دی چې نجونی باید لاړې نسی شونځیو ته. دغه ستونزه څنګه حل کېدلای سي؟ کورنۍ څنګه کولای سي چې طالبانو ته ووایي چې لطفاً د زموږ کوچنیان پرېږدي، ځکه چې د افغانستان راتلونکی په خطر کې دی له دې سره چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي صافی صاحب. ډیره بخښنه دی دولت زی صاحب، دلته زموږ هم ځینی ستونزې سره رامنځته سوې. د تلیفون لیکې وصل کیږي او بیرته له منځه ځي. نو دولت زی صاحب، ستاسو څخه ما پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې تاسو د مور او پلار د مسؤلیت خبره وکړه چې نجونې باید څنګه ښوونځي ته پرېږدي یا یې بوزي په خپله ورسره دغه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او دوی باید لاړې، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د همدغه نجونو سره تړلی دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واک لرونکو ادارو چې هغه طالبان دي، اوس د افغانستان ټول واک د دوی په لاس کې دی، دوی څنګه قانع کولای سي چې باید د نجونو پرېږدي، ځکه چې د نجونو په راتلونکي پورې د افغانستان راتلونکی تړلی دی؟
نو ما مخکې هم وویل چې پښتنه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته په کمه سره کتل کیږي. نو که چېرته دوی څه ناڅه د پلار او مور او کورنۍ هم ورسره مرسته وي او څه ناڅه نجلۍ باید خپله هم فکر وکړي. خو زمونږ د پښتنو په ټولنه کې لیکن ډېر دا قیدواله زیات ده. خو لکه جنۍ چې عمر کم وي او چې لږ شان غټه شي بس به ورته وایي چې موره بس کول ته نه ځې او ته غټه شوې که نه، نو په دې هڅه بس نه پوهېږم نور څه وایم.
بلې دولت زی صاحب، اوس به موږ وګورو چې که زموږ ځینې اورېدونکي وي او هغوی له تاسو څخه پوښتنې لري، زه به زموږ د تلیفون شمیرې هغوی ته اعلان کړم. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا خپل نظر راسره شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرئ، زموږ د تلیفون شمیرې دی 00420221240501 او 00420221240 شپږ 01. زموږ په دې خبرونه کې چې مخکښ شدي خبرونه روانه ده. لیلا دولتزی صاحب د په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې را سره خبرې کوي. دولتزی صاحب پر دې موضوع کې تاسو څو خبرې وکړې چې کله چې انجنیرز دا کړې ونه کړای سي او خپل زده کړې بشپړې نه کړای سي څومره تاثیر د دوی پر راتلونکو باندې کوي چې دوی بیا د کوچنی عمر په ودونو باندې ورکول کیږي ځکه چې انجونی چې یو راتلونکو ونه لري یو زده کړې نه وکړي مور پلاری را او را ولاړی جو دوی و یو چاته ور ودوي پر دې موضوع باندې که تاسو یو څو خبري وکړي
نو په دې باندې باید خبرې وکړو چې د انجونو لپاره دایز اهمیت نه لري مګر که تاسو له لوی لویان څخه پوښتنه دا خورا مهم دي سربیره پر دې چې ځینې انجونې دې بے تعلیمه پاتې وي نن چې واده هم شي بل ورځ دا غي چې ماشومان شي خپل ماشومان ته سمه روزنه پالنه نشي کولای نو ورته د ایجوکیشن تعلیم برابرول شي خو په چیرته وا جنه ښه تعلیم یا سړی او تعلیم وکړي او بل ورځ هغه واده وکړي نو بل کور هم روحانه کولای شي هم د خپل پلار کور کې مخه ایجوکیشن چې وکړي او بل ورځ چې واده شي بل کور روحانه کیږي دا غي ترڅنګ د هغه آینده او راتلونکي ماشومان هم چې دا ور سره زده کړی وکړي او زده کړی ورته وخی پروتنه پالنه کې ور سره ډیر امبس وکړي نو هغه خپل ماشومان ته هم خراتونګي کولای شي جوړ کړي ځکه چې ځینې وخت پلار کې وی همیشه د باندې بیرونی کولو باندې بیزی وي نو د هغه ترڅنګ یو خامور کولای شي لیکن چې خپل اولاد ته خروزنه خ پالنه سلامه تربیت ورته وخی او یو څنګه پاینده کې ورنه جوړ کړي
بلې او د یوې شوونکې په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې انجونی په د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي دا چې کورنۍ تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ د امنیت په برخه کې تاسو څه ویل غواړي چې د انجونو امنیت باید څنګه خوندي کړای شي چې دوی باید وکړای شي زده کړې وکړي په داسې حال کې چې په لارو کوڅو کې بیلابیل داسې خلک ست چې انجونی ځوروي په یو او بل نوم باندې نو دا ستونزې ته څنګه د پای ټکی شوول کېدای شي
نو موږ چې دې د ټول اندسمو د مصروف ژوند خاطر نو په دې ناسرګن جنړی کې فشارونه څخه هیڅ کله هم نخلاصي کی ځکه موږ لویان چې دې د خوخه احساس کوو کله چې موږ د خپل د ماشوم ته بیا د نقیاد ولر د مقدار او خانه د چې د ماشوم ته ورزو هر هغه څه ښه کېدای نشي ممکن ځینی نو په شی بیا د نو چې کولای شي سړی د هغه ټول ژوند دوروي خو کولای شي یو سړی د هغه ټول ژوند دوروي کله چې موږ لوی شو موږ د خپل ماشوم ته دورې هر ورځ له لاس ورکو نو ځینې خلک داسې اول هم زمون په افغانستان کې چې یو جنې چې کله هم بهر دی او بازار ته سکول ته کول ته یا باید نو دا په عمل کې تاسو زوئ ما چې یو باندې پرځه یا بیا شنبه شن خبره ور باندې کوي نو دا حالت چې دا هیڅ کله هم دوی نه هېروي او نه ور نه عبرت اخلي نو په کار هم دا چې هر جنې ځان چې په حیا وي به ټول ساتي نو کولای شي خپل تعلیم ته مخ یوسي او خپل تعلیم په مخ باندې ویسي او امنیت د پاره خو افغانستان کې دومره خاص هغه هم نه دی ځکه د افغانستان امنیت دومره ښه نه دی ورسره خرابې دوی نو تاسو به هم خپته وي
بله کتاسی دولتزی سه پدی اړه یو څراته وایس چې په شونځي کې ورسته چې هغه شونځي چې تر شپږم ټولګي لور دی وټړل سول دا انجونی پر کور کې نسته تاسو د دوی سره په تماس کې اس دوی څو وای تاسو ته څه ډول کیسې کوي
نو دوی ځینې وایي کوم ته په اړیکه کې دي بس څنګه شکایتونه کوي چې مو خو بيخي د طبي باور دی فکر نه کوم چې دا سي علاقه په افغانستان باندې راځي چې دا سکول هر سبا اف کیږي نو دا هم دی وځي نه تر شپږم کلاس پورې پرې شي دی او نورې باندې کړي وي خو بیا هم دوی لکوي چې شاید هر څه بیرته کولاو شي د مخکې په شان شي او سکول مدرسې بیرته چارج شي نو اوس پته نه لګي چې په ځانګړي کې به د ژوند سنت نه تر دولسم پورې به څنګه چل کیږي او ځینې چې وی بیا هم په کورنۍ کې درس نه وایي ځینې مدرسو ته ځي لیکن ما چې دا ځینې سټوډنټس ول هغه ته ما هم ویلې دي چې ځان د کبې درس هم پاتې کیږي او مزان دې درس کوي لکه دا سټډي ډیره کوي او دا مطالعه کتابونه چې دي د مطالعه لپاره کیسې دا کتابونه ډیر زیات لولي
او هم دا سه نور رال کورسونه هم نیولی داغه ترکم چې سکول چوټی ده نو بس پته لګی چې ورته داغه نه بس چلو شي
مننه دولت زی سب لمر سره پر لیکه اوسی ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو او ریدونکو اوس هم تری ویلند د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
خاصی ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه مخکشه شدی روانه ده زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صاحب پر مخفړي د مخکشه شدی پروگرام ملمنه ليلى دولتزي صاحب له مشره د ټلیفون لاري وصل ده دولتزي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو اوس هم ورځم زینو اوریدونکو ته کدوې پښتني لري له مشره به مطرح کړی لومړی اوریدونکو دې مهرباني وکي ازادي رادیو
بله سلام علیکم علی بشیر صاحب سلام او مننه خو سلام محمد قاسم زواک ګرمن ور سره سرپاړی کړ
زواک صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی تاسو موږ خبري واورې دی په دې خبرونه کې موږ د نجونو پر راتلونکو او د هغو ننګونو په اړه خبري کوو چې ډیر سره مخامخ دي او نن هم د کوچنی نجونو نړیوال ورځ ده په دې اړه که تاسو څه وایل غواړي یا کومه پښتنه لري موږ لملمنی څخه
ډیر مننه کوم یو نظر ووکم مرلی بشیر د انجینر نړیوال ورځ په تاسو کې را روانه ده چې په افغانستان کې یوازې په کندوز سره په لاو د کوم په بحث کې ست ورکړل کېږي چې د کرسټیانو لري
بلې ز فکر کوم چې زموږ رابطه له اوریدونکو سره قطع سو اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وي فکر کوم چې یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې ملالوی خوري سلامونه تاسو ته نه کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه می قبول کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی تاسو د مخکښ شدې پروګرام اوري تاسو ک یو تفسیر لري یا پښتنه مې ربانی وکي
تشکر واستخه په موضوع باندې پوهه خبره ده چې اول خو مبارکي وایم هغه جنونو چې نن د دوی ورځ ده خبره په مبارکي هم سره شي به خدمت وشي تاسو د تر معلومه ده چې اغم جونی چې د مکتب او د تعلیم خواهش لري هغه ترننه پر خپل مقصد نه دی رسیدلی د تیر شلو کال کې هم هغه واکان چې هغه مقصد رسیدلی و نه رسیدلی دا اوس د جونی په اجباري توګه او دې په کوم سین کې هغه چې ورکول کیږي هغه خبر نه شي چې څه څه ورکړي او تر په ان څه کې او بل خبره دا ده چې د اکثر روحي او رواني تکالیف چې ونجون ته پی سي هغه دغه عمل پی سي چې هغه په درانه ولور ورکول کیږي او په کوم سین کې وديږي چې هغه مېړه په قدر پولیسو نه پلار په قدر پولیسو او د تعلیم هم پاتې په دې کې یو خدای دې چې ملامت او بل دا دې چې اساسات په دې کې حکومتونو اساسات پر راوړاندې شي د دې تربیه په اړه کې باید دې سره کومه کوي
ډیر مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مو واخیس ډیر ښه نظر زما په فکر دی چې افغانان له نړیوالو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کولای سي له ملګرو ملتونو سره خبرې کولای سي خو په داسې حال کې چې افغانستان یو د نړۍ پر کچه په رسمیت پیژندل شوی دولت یا نظام یا حکومت نه لري او تر اوسه پورې د افغانستان راتلونکي نه دی معلوم چې څنګه به وي نو په داسې حالاتو کې به د نجونو د حقونو پر راتلونکي باندې خبرې کول خپل ملمنو سره زموږ ملمنه په دې خبرونه کې لیلا دولتزی صاحب د چې د یو خصوصي شونځي شوم کې د دولتزی صاحب تاسو موږ دا ورېدونکو څرګندونی واورې دي قاری صاحب پښتون ویل چې جونې په داشل کلونو کې هم هغه مقصد ته نه دی رسیدلې چې دوی غوښتل چې ورسیږي تاسو په فکر په شلو کلونو کې په تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو خلکو د بیان ازادي درلودله جونو شونځي ته د تک حق درلود شو حق درلود چې په دفتر ښارونو کې کارونه وکړي، تجارتونه ولري، د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. افغانستان قوانین درلودل، محکمې و، قضا و. اوس په دې وضعیت کې چې دا هر څه د منځتللو په حالت کې دي، او د بشري حقوقو نړیوال د څار نړیوال سازمان ویلي دي چې دغه ټولې لاستراوړنې چې شوزو درلودې کېدا سي چې په اوبو لا هوسي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
بلې
دولت زی صاحب، زما ژغ تاسو ته درځي.
بلې راځي.
بله، نو پښتنه به په دې توګه در څخه وکم چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې چې د کار حق هم پکې راځي، او د زده کړو د لوړو زده کړو یا د تجارت او داسې نور دغه حقونه چې دوی ترلاسه کړي ول، د دغه حقونو په داسې حال کې چې اوس هم نړیوال له افغانستان د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د نجونو شونځي بیرته پرانستل شي، ستاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟ د نجونو رواني وضعیت څنګه دی؟ د دوی هیلې څنګه دي؟ دوی څه غواړي په راتلونکي کې؟ او د دوی هیله څه ده چې د دوی شونځي به بیرته پرانستل شي کنه؟
په دې اړه کله به موږ تاسو ته خبر یو کو، لیکن نه لکه پته خو باندې لګي چې د دې خوانځي په پرانی دی او کنه. نو ځینې انجونې چې په کور کې هم د پاتې شوی دي، تر شپږم کلاس پورې دوی اډوکیشن کوي او نور پاتې دي، هم د خوانځي باندې شوی دي. نو د دې ټولې نیمګړې هر څه لکه نیمګړې پاتې دي. نو زموږ غوښتنه هم د دې نوې جمهوریت څخه ده چې بیرته خوانځي پرانیزي، او کوم انجونې چې بیرته په کورونا سي دي، لیکن واپس څنګه ته لاله شي خپل ځواکونه پوره کړي، ځکه که تر دې دمه داسې حالت وي نو د دوی عمرونه هم تر پورته پورته کېدو دي، او د دوی د رواني ذهني ټول هر څه ټول د درس بول. خو اوس چې څنګه کوشش وکړي لکه مطالعه وکړي، خو د سکول خوند ما ځان ته وي تر څه پته وي. نو چې دا ځینې نجونې دي کوم تعلیم هم کوي، خو د سکول دوره خوندې بل هغه وي ځان ته وي. نو په دې حقلا لکه زمونږ هغه دا دی چې د نوي جمهوریت څخه د خوندي واپس بیرته کانستل شي، او د نجونو په زده کړه باندې باید ډېر فکر تفکر وکړي.
بله، ډیر مننه دولت زی صاحب. اوس هم اوریدونکو، زموږ دوهمه میلمنه د مخکښ شدي پروګرام سناتور پخوانی د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیر مننه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
سلامات اوسې. صافی صاحب، نن موږ پر دې خبرې کوو چې نن د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده، او د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مخې هر نجلۍ حق لري چې باید زده کړې وکړي، خوندي ژوند ولري، او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې برخه کې موږ له خپلې لومړۍ میلمنې لیلا دولتزی صاحب سره هم خبرې کولې چې دا د خصوصي شونځي شونکې ده. د زده کړو په برخه کې بل تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم چې ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکی نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي، په دې سنه سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه نابر تاثیرات لري، او په څنګه کې د مال په برخه کې باید ویل چې په انده کې دي، یعنی لوړ سنتر سیګي دی د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته افغانستان کې ګرځي، اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو او چا سره مشارکې نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوار یم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او خصوصنتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، سوچ وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي، د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکړي دی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلي حکومت باید دغه ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دی په راتلونکي کې چی شي؟ آیا خزه یوازې په دغه باندې بس یاده چې هغه باید په کور کې کینی لوخي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصد پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتلله هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چې ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولای کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تا نه نه دی چې موږ اوس کلکو نیسی چې باید اتمن خونزی فالو سکی. ده ده تر چنگ ده انجون ضرورت لری چه سی مراکز تا لسرسه و لری، ده انجون ضرورت لری چه یو که غذا و خوری، ده انجون ضرورت لری چه یو آرام فضا که جواندو کی. ده طول اغا ضرورتون ندی چه هم دست چه انجونی لری، هم دست ماشومان آلکان طولی لری، او ټول یو عادی لری، طول خلقی لری. زیلمان ایمه چه فیلی حکومت چه هست تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګیږي، دی ټول فکر وشته دغه د طرف وسیږي. اوس کاملا همدې ته اوسګار دی چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کال مخکې طالبان چې د ډیر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډیر مشکلات رفع دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډیر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفته اماده کې دی. دا ډیر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت پیش صورت که اونه که زه فکر نکو آمد چه دا کار بده دی پر نفع اوسیگه. دا بلی خوانه اوست چه مگه واره دل چه دی قانون اساسی مقتا دا زرشاه دا وقت قانون نافذ قبول کرده دی، باید او ایو چه بدقیه پر سلور درشم ماده که وزیر لیکل شیوی دی چه تعلیم و تحصیل دا افغانستان دا هر وگری حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړی هم خزینه دی او عوام نارینه دی، باید دې قانون ته دې خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټول نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د خزونه ونخلي څو دا چې په نړۍ کې د جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغه باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید ښځې ټول حقوق په مال کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت سره مني او نه یې نړیواله ټولنه سره دا خبر مني.
بلې صافی صاحب، تاسو ځینو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې اوس طالبان هغه شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي، خو افغانستان هم هغه افغانستان نه دی چې 15 کاله مخکې وو. مخکې چې طالبان راغلي ول په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، ادارې نه درلودې. افغانستان د اقتصادي لحاظ پر دیگر پروت، یعنی په استلا ویل سو یو هیواد و چې اوس یو تیار نظام موجود و، ادارې و، یو داسې مملکت چې پر ویلای سو چې ټول نړۍ ورسره مرستي کولې، یو ځواک درلودي، یو حکومت درلودي، دولت وو، یو نظام او قانون درلودي، او همداراز میلیونونه نجونې شونځي تتلې، میلیونونه انسانانو په دولتي او نورو غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، چې دا ډول یو دولت یا دا ډول یو هیواد د دوی لاس ته ورغلی دی چې دوی څه ډول پر مخ وړي. دا به وکتل سي د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملت تونو ویل دي چې د سش کال موضوع دا ده چې انجونی باید انټرنیټ ته لاسرسي ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسي په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونی باید شونځي ته پریښودل سي. موږ له نور نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسو مختلفه سرویګانی ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي نه هم موږ خپل یعنی حقیقي استفاده نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وي، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي وه چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیمم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډیرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دې ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی وسیږي، د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه شونځي چې جوړ شوی دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوی دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه په مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلود، تر څنګ نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغې نور نه څه نه شو کولی. اما اوس دیتا یو تقریبا نیمه جوړ هیواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاس ته راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې 80% خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدلو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراو انجینیر و نور مسلکی خلق تربیه کو. متاسفانه باید دست شرایط نیست چی دقا متخصصین زمان دقا کدرون زمان لکه اوست چیز گورم شده یو تایری پسی پینده زرز خلق مدی وحی چی پتی شرایط بنده اوات ارت زمینه برابره نیست چی دیگه مجبور شی پتا شرایط تا و اسیگی او وقت امداسی بیجار پریدیو تی نوزی نو ده نوی حکومت چی استراغل ایده دیدی نزمنگ هیل تمند داده چی اغا چه چه دیدی پلاس راغلی دیده منگ توسطی او اجازه ورنکی چی افراطی دلی حقا دلی چی اصلا پا اسلام که هیچ ندی ویلشی ویچی تاسی جونی ده مکتب نما محروم میکید پا اسلام که هیچ ندی ویلشی ویچی تاسی باید خزو تا اجازه ده کار ورد نکدی باید واقعی اسلام پا افغانستان که بلیشی ندا چی هر چوک خپل تحریف ده اسلام نو کی باید اسلام مغر رقم چه ده مغر رقم پا افغانستان که بلیشی اما مغر رقم چه نور ایوادونه نور اسلامی ایوادونه خزیت که جوان که باید افغانان خزی هم هم داغه امکانات رو تا ورسیدیم متاسفانه تو چه مگه پیو بس که ده خزی نوم یاده او پا مقابل که متفکر که چی گوی خدا نخواسته مگه ده فحشا طرف داری که خود خدای ده پاره ده طول خالی چی مکتب تزی یا کار تزی دی ده فحشا ده پاره نیزی دقیقه یا غلط برداشته چی پر مصابه که زهارم بچی پخوان دستی و جو پخوا طول خال دستی پخوا دیر خال پا مکتبو که پیدارو که ناسو کاری که دی طول فحشا ده نتلل ده بلکل یا غلط برداشته چی متاسفانه دیر رو تا رنگ ورکول کیگی او تولن تا داسی خودل کیگی چی گویه که سوک ده خز و دو خوخ و طرفداری و گره اقی غربی حقوق واری غربی حقوق افغانستان که ناممکن ده اتا پا اسلامی پا مختلفی وادو که غربی حقوق نشتا بگه اقا سوک چی سکولری نظامونه لری ده اقی خبر بله ده اما از منگه اتاسی چی پا قانون اساسی که پا پخوانی پا قانون اساسی که دزرشا پا قانون اساسی کل کل شوه چیز منگه دین اسلام ده پس قانون پر اساس مگه اسلامی وادست و مگه هر شرایط غورو خزوته چه اسلام پر چوکات که برابر باید خزی ده تعلیم، تحصیل، کار او ده اجتماعی انسانی حقوق برخه ولری اتمنه باید ولری او پکنه ده ایواد با نجوریگی پر یو 50% چه ده دی خلق ده چه خزی دی چه ده هر حق محرومیشی فکر کنم مجد ده با ده افغانستان اولوی بدبختی
ډیر مننه صافی صاحب د اجباری ودونو په اړه باندې خبره وکړو کله چې جنونی لښوونځي را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباری ودونه کوي او کورنۍ به مجبوره کیږي چې دوی نور واده کړي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباری ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې